السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد چمتو دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړو د پای ته رسولو لپاره د اوربند د بیا ټینګېدو په هڅو کې برخه واخلي. د رسنیو د راپورونو له مخې د ترکیه ولسمشر پرون د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکیچ او په منځني ختیځ کې د روانې جګړې په اړه خبرې وکړې. انقری مخکې هم د اسلام آباد او کابل ترمنځ د اوربند په ټینګېدو کې مرسته کړې او څو ځلې د دواړو هیوادونو د پلاو ترمنځ د خبرو کوربتوب کړی دی. اردوغان دغه راز په منځني ختیځ کې د روانې جګړې په اړه چې پر ایران د اسرائیل او امریکا له لوري د تیرې شنبې له بریدونو وروسته پیل شوې د ډیپلوماتیکو هڅو د بیا پیلېدو پر اړتیا ټینګار کړی. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي چې د قندهار د 215 البدر قول اردو ځواکونو په سیمه کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو وو پوستې نیولې دي. د دې وزارت ویان عنایت الله خوارزمی نن چهارشنبه په خپل اکسپانه کې د غراز وویل چې دغه ځواکونو بیګاشپا د پاکستان لزګونه سرتیری وژلي او ټپیان کړي دي. تر اوسه د طالبانو دا ادعا د خپلواکو سرچینو لخوا نه ده تایید شوې او د پاکستان چارواکو هم په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې پاکستانی چارواکو هم ورته ادعا کړې وه چې ګواکې د دواړو غاړو ترمنځ په نښتو کې یې طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ملګرو ملتونو کارپوهانو د سه شنبه په ورځ خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د عدلي پریکړو پر اساس په عام محضر کې خلکو ته بدني سزا ورکول له نړیوالو بشري حقونو سرغړونه ده. دغو کارپوهانو وویل چې فزیکي سزا د انساني کرامت او بدني سلامتیا خلاف جرم دی او شدید ډول یې کېدای شي ظالمانه، غیر انساني یا د سپکاوي وړ سزا او شکنجه وبلل شي او باید هغه سمدستي ودرول شي. د طالبان حکومت تل ټینګار کړی چې دا سزاګانې د اسلامي شریعت له مخې تطبیقیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي ایران ته به په راتلونکو ورځو کې سخت گزار ورکړل شي. ترامپ د سه شنبه په ورځ د مارچ په دریمه په سپینه ماڼۍ کې د جرمني له صدر اعظم فریدریک میرتس سره د کتنې په مهال وویل چې لوی او پراخ بریدونه همدا اوس روان دي. هغه خبرداری ورکړ چې ایران نورې هوایي دفاع نه لري او د کشف سیستمونه هم له منځه تللي، نو سخت به زیانمن شي. بلخوا د امریکا مرکزی قومانداني سنتکام وای زواکونه یې تر اوسه د اوپتل په ګډون د ایران ولز بیړی لمنځه وړي او شاوخوا 2000 هدفونه په ایران کې پنکه کړی دي. د سنتکام قومندان برید کوپر د شنبه په ورځ په خپل اکسپانه کې په یو ویډیو پیغام کې وویل چې نن ورځ حتی یو ایرانی بیړی هم په فارس خلیج، هرمز تنګي او عمان خلیج کې په حرکت کې نه ده. نوموړي زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې له 500,000 څخه زیات پوځیان، 200 جنگي الوتکې، 2 الوتکه وړونکې بیړۍ او امریکایي بم غورځونکې الوتکې برخه لري او نور پوځي تجهیزات او ځواکونه هم سیمې ته د رسیدو په حال کې دي. کوپر همدارنګه وویل چې امریکا او اسرائیل تر اوسه پر ایران دوه چنده د هغو بریدونو ترسره کړي چې امریکا په 2003 کال کې پر عراق د برید په پیل کې ترسره کړي وو. په عین حال کې د قطر دفاع وزارت د سه شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د ایران یو بالستیک توغندی په قطر کې د الودید په پوځي اډه لګیدلی دی. دا اډه په منځني ختیځ کې د امریکا تر ټولو لویه پوځي اډه بلل کیږي. د خبرونو پای.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه هلای و احترامات می قبول کئ قدر منو غللی سکون کو زبرش نغم فار یوزل به هم تاسو ټول ته شرغلاس پم د وون ټولګي جغرافیه مزمن او هم لوسته هله من دیم چې تاسو ټول قدر من امزر تر تیز تکون کې بر تر وغ جوړ صحت مند او سجه او صحه جمع بوم پتن می درنه غللی سکون کو لکه سرنګ چې مر تاسو دنن ورځی درسي مضمون جغرافیه او هم ټولګي کتاب او هم لوستي نو هله من دیم تاسو ټول درنه سکون کې د لوست تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو سزدا کړی غللی سکون کو لدین سیز استاس دن ورځی نه ویلوست ویلکم لاته ټول کډر مون زکون کنه هیل لرم چې خپل د وون کولګي جغرافیه مزمن کتاب او کتابچا او کلمونه د ځانو سره ولري تر څو دن ورځی د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزانو سره نوٹ کړئ او پراتونکو وختونو کې نه یوازې د تاسو خپل ترې استفاده وکړي بلکې خپل نور ملګرو او دوستانو او کورنۍ د غړو سره هم شریک کړئ درنو زکون کور از د لوست پر لورمنیزم راستاسو د نن ورځی اووم لوست موضوع بشری جغرافیه د افغانستان اقتصادي جغرافیه د کتاب صفحه له وصل وشته مینه پیل بهتر درو پنځو سیمې سیټ پیپري هم چې نن درنو کدر من زکون کو زمرا استاسو د نن ورځی درسي احتاب یا هم هغه موضوع کان چې نن ورځ به مرو تاسو باندې بحث ولرو عبارت دی له بشری جغرافیه څخه دویم د افغانستان اقتصادي جغرافیه دا هغه دوی مهم موضوع کان دی چې نن ورځ به مرو تاسو اړوان بشپړه معلومات ولولو او په حق له به بشپړه معلومات ترلاسه کړو نو تاسو د ټولو غلالي یو قدر من زکون کو د توجه او دقت په هیله هلمن دیم چې د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي درنو زکون کو د لوست پای په شیبو کې لمړی مجاور تاسو د افغانستان بشري جغرافي په حق دلبلو د افغانستان د نپوسونو په حق معلومات ترلاسه کو لکه څنګه چې مجاور تاسو ټول درنو زکون کې په دې باندې پوهیږو چې افغانستان یو لغرنی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې کابو یو پر درې برخې غرونو نیولې ده هم چې نن زموږ ګران هیواد افغانستان د نپوس له لحاظ څخه دیش مینونه وګړي لري چې دغه سروي یا هم دغه کوم سروي چې سوي ده د پدیر له سعودي نیوې مریس کال کې په افغانستان کې په هرو کیلومتري مربع کې د وګړو ګڼوالي په منځني توګه شپږ سلويش تنه وو او هم چې نن د نپوس ویش چې په افغانستان کې سر تر سوال سوي دي په ټولو ځایونو کې یو ډول نه دي په ختیځ سیمو کې د نپوس ګڼوالي چې دي په افغانستان کې زیات او هم چې نن په سویل ویډیزو او منځري برخو کې د نپوس ګڼوالي چې دی په افغانستان کې په کومه اندازه سره دی هم چې نن د هیواد اوسیدونکو د بیلابیل سیاسي اقتصادي او اقليمي عواملو پر اساس له کلینر د شهر په لور باندې مهاجرت کوي چې دغه کار په شهر کې د خلکو د ګڼوالي لامل ګرځي همدارنګه درنو غللی د کون کوز مردکران هیواد افغانستان قومونه شمیر شری په افغانستان کې قوم زیات شمیر قومونه ژوند کوي چې مردکران هیواد افغانستان د اسلامي جمهوریت په نامه سره یاد سوالي نو په همدې خاطر سره هر طبيعي کې د افغان په نوم سره یاد شي یعنی موږ او تاسو په ملت باندې افغانان یو نو په هر طبيعي کې افغانستان د افغان په نوم سره یاد شي او هم چې نن د بشري جغرافیه له نظر څخه افغانستان بیلابیل قومونه نمونه چې دی هغه لکه پښتون کومونه چې دی تاجک دی هزاره دی ازبک دی ترکمن بلوس پشهي نورستاني او داس نور پرمختللي کومونه چې دی په افغانستان کې موقعیت لري چې نور څخه هم جوړ سوي دي لکه پښتانه او تاجکان چې دي چې د دې سیمو له آریایانی نژادونو څخه شمیرل کیږي او هم چې نن د هیواد په کابو په ټولو برخو کې دغه کوم کومونه چې دي ژوند کوي یعنی تاجکان پښتانه د افغانستان په زیاتو برخو کې ژوند کوي او هم چې نن هزارګان ازبکان او ترکمنان هم د افغانستان له نورو ترکمنانو توکمنو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیاتره د افغانستان په مرکزی لوړ سطحو او شمالي برخو کې اوسېږي نورستانیان او پښیان هم له اصلي کومونه څخه دي چې په ختیځو او ولایتونو کې ژوند کوي یعنی نورستانیان په خپل په ختیځو ولایتونو کې ژوند کوي او بلوچستان هم د دې هیواد له اصلي اوسیدونکو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په بلوچستان ژبه باندې خبرې کوي او د افغانستان په سویل لویدیز کې ژوند سره رسوي همدارنګه زرناو ګلالیز د کونکو د شمرتاست د افغانستان د کومونو په حق معلومات ترلاسه کړو سم په دې برخه کې د افغانستان د ژبو په حق معلومات ترلاسه کړو په افغانستان کې زیات شمیر ژبې دي موجود دي چې د هغو جملو څخه په خپل قابو دي چې ژبې موجود دي چې هر ژبه خپل ځانته جلا لهجې لري او جلا ډول خبري ور باندې کیږي چې د هغو جملو څخه یو په خپل پښتو دری ازبکی ترکمنی بلوچی فراچی منجی وحیز زیباکی اشکا هشمی پشهی نورستانی تیریایی، جنتی، سندی، پنجابی او نوری دی چی دغه ټول ژبه په افغانستان کې ډیر زیات دود او رواج دی. خو له دې ټول ژبو څخه یو پخپل پښتو او بل هم دری د چیز مرتکران هیوار افغانستان اکثریت وګړي د دې ژبې سره بلدتیا لري او زیات شمیر خلک په پښتو او دری ژبو باندې خبرې کوي. زموږ ګران هیوار افغانستان رسمي ژبې چې دي هغه پښتو او دری ده. په سیمه ییزې ژبې چې دي لکه ازبکي، ترکمي، بلوسي، نورستاني او پشهیي دي چې په خپلو سیمو کې د درېیمې ژبې په توګه سره رسمیت لري. یعنې زیات شمېر کسان چې دي هغه په پښتو او دري خبرې کوي، خو ځینې کسان چې دي په بلوسي ژبه باندې خبرې کوي او همچنان چې دا د درېیمې ژبې په توګه سره شمېرل شوی دی. او همچنان ازبکي ژبه ده، ترکمني ژبه ده، نورستاني او پشهیي ژبې چې دا په درېیمې ژبې په توګه سره په رسمیت سره پېژندل شوي دي. همچنان درنو زده کوونکو، زموږ د ګران هېواد افغانستان د دین په حقله لولو چې زموږ ګران هېواد افغانستان کې زیات شمېر خلک چې دي د اسلام مقدس دین باندې مشرف دي او زیات شمېر خلک د اسلام مقدس دي پیروان دي. زموږ اکثریت خلک د حنیفي مذهب پیروي کوي، خو ځینې کسان جعفري او اسماعیلیه مذهبونو هم پیروي کوي. او همدارنګه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې زیات شمېر داسې کسان ژوند کوي چې هغوی هندو مذهب دي او د هندو مذهب پیروي کوي. همچنان درنو زده کوونکو، د شمیره تاسو د افغانستان د بشري جغرافیې په حق معلومات ترلاسه راوړل اوس هم د لوست په دې برخه کې د افغانستان د اقتصادي جغرافیې په حق لولو. افغانستان یو له هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې بډایه اقتصاد درلودونکو هیوادونو له جملو څخه دی. یعنې که چیرې موږ تاسو قانی منابع ته وګورو، یو له قانی منابع له لحاظ څخه یو بډایه هیواد شمېرل کیږي چې په هغه کې سره زر، یاقوت، الماس، زمرود د افغانستان په لوړو سطحو یعنې غرنیو سیمو کې پیدا کیږي. خو په دې برخه کې موږ تاسو د افغانستان د نباتاتو په هکله لولو چې افغانستان یو له هغه هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې اقتصادي جغرافیه یې زیات د نباتاتو باندې ولاړ ده، په کرنه او مالداري باندې ولاړ ده، چې د هغو له جملو څخه موږ تاسو داسې ولوستلی سو چې نباتات د افغانستان کومه هوا چې ده د نباتاتو د غټېدو او ودې لپاره ډېره مناسبه هوا ده. ځکه افغانستان چې دی یو له تود یا هم ګرمو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د نباتاتو د غټېدو او ودې لپاره یې هوا، اوبه او خاورې، لمر او ډول ډول سرې ته اړتیا ده. د ځمکې خاوره د نباتاتو تکیه ځای دی، یعنې هغه خاوره کې چې کوم نباتات راشنه کیږي، نباتات پکښې وده کوي. دغه د ځمکې خاوره د نباتاتو د کې زید او پکې بیل بیل غذایی توکي شنه کیږي. افغانستان داسې هیواد دی چې په سلو کې 15 اتیا خلک د کورنیزو محصولاتو لاري ژوند کوي او خپل د ژوند اړتیاوې پوره کوي. زموږ په هیواد کې د اریایانو له وخته تر اوسه پورې کرنه په دودیز او عنعنوي توګه یوې کول د سرویو په وسیله د کروندو د موټو او لاسونو په زور باندې ترسره کیږي. یعنی په کلتوري ډول سره دغه یوې کول چې دي د غویو په واسطه سره سرته رسول کیږي. کارمنده هم د موټو او لاسونو په واسطه سره زموږ زیات شمېر خلک سرته رسوي. زموږ د هیواد کرنیز حاصلات غلې دانې لکه غنم، وربشي، جوار، وریجې، کندې، لوبیا، نخود، می، مشنګ، دا ټول زموږ د هیواد د حاصل د حاصل هیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د نباتات زموږ په ګران هېواد افغانستان کې راشنه کیږي او وروسته د هغه څخه موږ تاسو حاصلات ترې لاسته راوړو. همدارنګه درنو او ګلري زده کوونکو، زموږ د ګران هېواد افغانستان یو له مهمو حاصلاتو څخه غنم دی. غنم په کرنیزو ځمکو کې په اوبیزو او لمنی توګه سره د منی او پسرلي په موسمونو کې کرل کیږي. چې دغه غنم چې دی په خپله د منی په منی کې دغه غنم په ښه توګه سره چې کله هوا توده وي په تودو سیمو کې کرل کیږي. چې دغه ځمکې چې دا په خپل 2500 متر لوړوالی او د پسرلي غنم په اوبیزه او لمنني توګه سره 3300 متر لوړوالی پرې کرل کیږي او په سړو سیمو کې د کال یو یا دوه فصله حاصل اخیستل کیږي. همدارنګ دغه کوم غنم چې دی د تودو برخو په ځینو سمو کې لکه ننګرهار په یو کال کې د یوې کرنیزې ځمکې څخه تر درې فصله هم حاصل اخیستل کیږي. یعنی ننګرهار یو له هغو ولایتونو له جملو څخه دی چې هوا پکې توده ده او په دې کې موږ تاسو کولی شو چې غنم وکرو. همدارنګ لمنی غنم د کاب او اوري په میاشتو کې د غونډیو په لمنو او هوارو ځمکو کې کرل کیږي چې د پسرلنیو اورښتنو په وسیله خړوبیږي. افغانستان شپږ میلیونه هکتاره ځمکې لري چې تر اوسه یې یوازې 3.5 میلیونه هکتاره ځمکه د غنمو کرنې ته ځانګړې شوې ده. همچنان درنو ګلالي زده کوونکو وریجې هم زموږ د ګران هېواد افغانستان له یو له مهمو محصولاتو له جملو څخه شمیرل کیږي چې نری او غټې وریجې د غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمیرل کیږي چې وروسته دوم حاصل چې دی هغه پخپله وریجې دي چې زیات شمیر په افغانستان کې کرل کیږي چې دا پخپله په 214,000 هکتار ځمکه کې کرل کیږي. وریجې د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې د تود اقلیم لنده هوا او ډېرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي. نو ځکه د دغو سیمو لپاره تر ټولو بهترینه بغلان نری بره وریجې دي او د کونړ د وریجې دي د لغمان نری وریجې دي د کندوز د خان آباد په سیمو کې وریجې او د مزار شریف وریجې ډېر زیات شهرت لري چې په دغو سیمو کې په ښه ډول سره دغه حاصلات موږ تاسو لاسته راوړل. همچنان درنو ګلالي زده کوونکو د لوست په راتلونکي برخه کې د افغانستان د جوارو په حق معلومات لولو. جوار چې زموږ د ګران هېواد افغانستان د خلکو بل خوراکي توکي دي چې کرنه یې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې زیات دود لري او همچنان کرنه په افغانستان کې د 2600 مترو لوړې پرې کیږي او د کرنې ساحه یې 15,000 هکتار ځمکې په شاوخوا کې ده چې جوار کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتونو کې سرته رسول کیږي. یعنی جوار کې موږ تاسو کولای شو چې جوار هم په ورو ډول سره تبدیل کړو چې هغه څخه سورسک جوړیږي. همدارنګ د حیوانات او خوراکه هم د همچنان انسانان هم د خوراکي توکو په ډول سره استفاده کوي. یعنی جوار د افغانستان یو له مهمو حاصلاتو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیاته د اقتصاد په پیاوړتیا کې مرسته او همکاري کوي. نو درنو غوړلې زده کوونکو دا اوس مرسته سو د نن ورځې لوس کوم چې موږ تاسو د افغانستان د بشري جغرافي او د افغانستان اقتصادي جغرافي په اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړو په دې وپوهیدلو چې افغانستان بشري جغرافي کې څه موجود دي او په اقتصادي جغرافي کې څه موجود دي. اوس هم د لوس پر اتلونکو برخه کې د پښتنو یوه سوالونه پر لور باندې راځو کوم چې تاسو کورنۍ دنده د تاسو ټول درنو زده کوونکو ته مې درې سوالونه چمتو کړی دي کوم چې د ادریس پالنه به تاسو په خپل کتابچو کې لیکي او ځوابونه به ورته ورکوي. لومړی سوال درنه ځکون کو د افغانستان د رسمي ژبو نمونه واخلي. یعنی د افغانستان رسمي ژبې کومې دي کوم چې افغانان زیات افغانان ورپنې خبرې کوي. دوی د هیواد د غوره کرنیزو محصولاتو نمونه واخلي. یعنی د افغانستان کې غوره کرنیز محصولات کوم دي. دریم په کوم دلیل ویلې شي چې افغانستان یو کرنیز هیواد دي. تاسو ټول کدرمن دا درنه ځکون کې به هم دغه دروس ته جواب ورکوي او ورسته به د خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریکوي. نور نو درنو سره کوم کوم راست د نن ورځې لوس په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هله من دې په یو څه باندې پوسی او سيږي او یو څه معلومات مو د خپل ګران هېواد افغانستان اړوان لاسته راوړي او سيږي. تر بل داس درس پرې چې زستا سو په درنه حضور کې حاضرې جام دانا په مان شو وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه له احترامات مقبول کی کترمونه او کله لیسکون کو ز برشنا غفار یو سره به هم تاسو ټول ته شراغ واس مهم د اتم ټولګي جغرافي مزمن او هم لوسته لمن دیم چې تاسو ټول کترمونه او کله لیسکون کی براترو او چور او صحت مند او سری او د صحت جامع و پتن درنو سکون کو ز مرسته سو د اوم لوست موضوع د امریکا د لویچي د جغرافي موقعیت په حق له سپوهشي کتاب صفاله یو 15 سم نه پیل بهتر اته 15 سم سپری همدارنګه کډرمن او ګللی سکون کوز مرسته سودنن رزي در سیاه هدف عبارت دی لومړی د امریکا د لوی وچی د جغرافي موقعیت په حق له سپوهیږي دویم د امریکا د لوی وچی د کشف په حق له سپوهیږي دریم طبي جغرافي نو ستاسو د ټولو کډرمن او ګللی سکون کو د پراته او جو د کټ په هله ما هله د سې د لوستر پېپر سره ملتیا وکړي او یو څه تکري تر نو سکون کو د سې مرسته سودنن رزي د لوست موضوع ډیره په ژپوري او د چاس په ځکه په تیر ورځو لوستنه کې مراد تاسو ته ورو فاده لوي وچی په حق له معلومات لاسره نو د نن ورځې په لوست کې به موږ تاسو د امریکا په سیر دی غټ پرازین په حق له معلومات ول خو جو کډر مونږ د کونکو په چیرې موږ تاسو د متوجي او سی جو امریکا یو له غولو یو چلو جملو څخه شمیر کیږي کوم چې په نړۍ کې یو لا زبردست او کوي ترنو ملکونو له جملو څخه شمیر کیږي نو د امریکا د لوی وچی د موقعیت له روي څخه امریکا له وچی د 15 درجه او یو سل او یاد درجه ول ویتستلو بلدونو او څلور اتیا درجه شمالي ارض بلدونو او 15 درجه جنوبي ارض بلدونو ترمنځ په موقعیت لري کوم چې د مساحت له مخې څخه د امریکا له وچی یو لغټو لوی وچی له جملو څخه شمیر کیږي چې 2.3 میلیونه کیلومتر مربع مساحت دی او د امریکا د لوی وچی ډیر لیري شمالي نقطه چې د قدر منځ د کونکو په شمالي قطب کې د جنوبي ډیر لیري نقطې یي چې د کیپ هارون دماغ دی کوم چې یو لیري نقطه له جملو څخه شمیر کیږي او دا د امریکا د لوی وچی په جغرافي موقعیت کې یو ارزښتمنو برخو څخه شمیر کیږي د دې ترڅنګ قدر منو ګللې ځکونکو د امریکا د لوی وچی وجدوالي له شمال څخه سویل ته 15000 کیلومتر دی او سوریا هم بردوالی چې دی له ختی څخه لویدیس طرف ته په مختلفو برخو کې یو بل سره تفاوت لري یعنی په یو حالت باندې نه دی یو بل سره په تغییر کې دی د دې درڅنګ کډر مونږ غواړی چې کون کو د لوس په برخه کې مراد تاسو د امریکا د لوی وچی د ویش په حق له بلو امریکا لوی وچی پر څو برخو باندې ویش څه ده او څنګه تقسیم شوی ده د په حق له معلومات لسره همیشه دا په یاد وساتئ چې کډر مونږ د کون کو د امریکا لوی وچی له شمال څخه جنوب لوري ته پر دریو برخو باندې ویش څه ده یعنی د دې تقسیم باندې څه شوی ده پر دریو برخو باندې څه ده چې له شمالي امریکا څخه منځني امریکا او جنوبي امریکا څخه عبارت یعنی یو چې د شمالي امریکا ته بل چې د منځني امریکا ته او دریم چې د هغه په خپل جنوبي امریکا ده یعنی دا پر دریو برخو وېشل شوی دی چې هرې ویته جلا جلا نومر کول شوی دی لومړی برخه شمالي امریکا دویمه برخه منځني امریکا دریمه برخه جنوبي امریکا د امریکا د غلوی وچې چې د کډرونو ځکون کول شمال څخه جنوب لور ته اوږده پرته ده یعنی د شمال طرف څخه او جنوب لور ته په اوږدوال باندې موقعیت لري په شمالي امریکا کې دوه هیوادونه چې د کډرونو ځکون کو کاناډا او متحده ایالاتونه موقعیت لري چې له شمالي قطب څخه د مکسیکو تر هیوادونو پورې غځېدلې دي او منځني امریکا د شمالي امریکا او جنوبي امریکا ترمنځ پرته ده چې دا د دې په اقتصادي ارزښت کې ستر اهمیت لري او هم شنه د دې ترڅنګ د دې د موقعیت لپاره وڅخه دا د بهترینو هیوادونو له جملو څخه شمیر کیږي همدارنګه کډرمن او ګلالي ځکونکو د منځنی امریکا د شمال له خوا څخه متحده ایالاتونو سره او په جنوب له خوا څخه بیا له جنوبي امریکا سره ګډې پولې لري یعنی د شمالي امریکا چې کوم ځای څخه شروع کیږي نو د شمالي امریکا له خوا څخه متحده ایالات او د په جنوب له خوا څخه له جنوبي امریکا سره د یو بل سره ګډې پولې هم سرحدونه لري او د پانامي کانال د کاربین سمندرګي له آرام سمندر سره یو بل سره په وسر کړی دی او یو بل سره نشټول دی او د منځنی امریکا له جنوبي امریکا څخه یو بل سره تفاوت پیدا کړی دی او یو بل سره جدا کړی دی چې جنوبي امریکا په جنوبي نیمه کره کې موقعیت لري چې د شمالي ارض البلدونو له 12 درجه څخه تر جنوبي ارض البلدونو تر 15 درجه پورې موقعیت لري په دغه ځای کې هم په داسه حق کې پرته ده او په شمالي نیمه کره کې به در نو ځکونکو چې ډیر لږه برخه پرته ده هغه د جنوبي امریکا د منځنی امریکا په جنوب کې د مثلث په بڼه باندې موقعیت لري چې شکل مثلث سره ورته دی یعنی درې کونج دي چې راسه د هورون دماغ یا هم کیپ او قاعده یې د کاربین په سمندر کې او په منځنی امریکا کې موقعیت لري او د دې د ارزښت لپاره وسخه یو قرال لیو برخو له جملو څخه شمیر کیږي نو درنه ځکه کو تر دې دم پر مور تاسو د امریکا د لوی وچی د موقعیت او څلور هاو په حق ډول بستل وسم د لوسراتون کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې مور تاسو د امریکا د لوی وچی د کش په حق له معلومات لاسته دا چې امریکا لوی وچه یو له هغو بهترینو لوی وچو له جملو څخه شمیر کیږي کوم چې نن ورځ په نړۍ کې یو له غټ برازیم او هم شنن یو له ځواکمنو هیوادونو له جملو څخه شمیر کیږي نو امریکا لوی وچه د پلمبري ځل کې د کرستی پولم کوم چې یو ایتالوي بیړی چلوونکی شخص وو د دې له خوا څخه د امریکا د لوی وچه په اړه کې معلومات لاسته راوړل او ورسره د کرستی کولم څخه یو بل تن شخص وو چې هغه په خپل د سپوچی د امریکا سپوچی په نامه سره گیدی د په واسطه سره د امریکا د لوی وچی په حق له معلومات لاس تر اورس په کبلن ډول او پلس ډول سره وایو امریکا له وچه شید د کریستیپ کولم یو ایتالوی بیری چلون کی چې د زمکی د کویت په حق له باندې د مسلمانانو د لیکونو پر بنسټ باندې په سپر له سعودي نیوی ملادي کال کې د اسپانیا د پاچاله پاتخه په دنه باندې وګمارل سو تر سې دی لویدیز تر پوره تبلار سره په لویدیز تر پوکی د هندستان ته سفر وکړ او په هغه د هندستان هیواد څخه د هغوی کوم شتمنی چې هلته موجود دي هغه شتمنی لاس تر راوړي او خپل پاچا ته یې تسلیم کړي. نو کریستین پولمې د دغه موخې په خاطر سره لویدیز طرف ته واستوي تر څو هغې خواته طرف وکړي سفر وکړي. نو کریستین پولم هم خپل سفر باندې پیل وکړ او هغه ځای ته چې کله دی ورسېدي هغه ځای یې د غرب الهند په نامه سره یاد کړي او لومړنۍ سیمه یې چې هلته پالیه پکښې کښېږدوې لومړۍ سیمه چې د پکښې پال کښېښودوی هغه سیمه یې د سان سالون د رویه د مقدس نجات ورکوونکي په نامه سره یاده کړله او هغه ته یې مختلف او ځانګړي نومونه ورکړل چې کریستی پولم لپاره د هده په ژوند کې د یو له بهترینو سفرونو له جملو څخه و. وروسته د هغه څخه یې د بهنما ټاپوګاني وپیژندلې. کریستی کولم دغه فکر کوي چې کریستی کولم په خپله آسیا او هند ته رسېدلی دی او دی په دې فکر کې و چې دا کومه وچې ته چې دی تللی دی دغه وچه پر آسیا او هند پورې مربوطه ده او خپل ملګرو ته د په هغه وخت کې لارښوونه وکړه تر څو دوی د ټاپوګانو پلټنه وکړي او د هغوی په هغه ځای کې چې کوم شیان وي هغه شان ټول دی راټول کړي تر څو خپل حاکم پاچا ته یې یوسي. نو وروسته د هغه څخه درنو زده کوونکو کله چې د سفر خلاص کړي د هغه سفر د پای ته رسیدو څخه وروسته کریستی کولم درې ځلې نور هم د امریکا نوي وچې ته سفر وکړل او د هغه ځای څخه لیدنه وکړله. وروسته د کریستی کولم څخه بل بیری چلوونکی چې و د امریکا سپوچی په نامه سره یادېدی د کولم پلارې ته دوام ورکړل او د دغه بلار باندې پلټنه وکړله او جنوبي ارض البلدونو تر 250 درجو پورې د برازیل د هیواد غاړو ته نږدې پر مخ باندې ولاړې او دې بیری چلوونکی د خپل سفر په حق له یو مقاله ولیکله چې په هغه مقاله کې د دغه امریکا د لوی وچې په حق له معلومات لیکل او هغه مقاله د په کومه مقاله چې د لیکلې و هغه مقاله یې خپره کړل. وروسته بیا په 1502 مېرډی کال کې یو جغرافي پو یو کتاب ولیکل چې دغه جغرافي په حق له یعنی د زمکی د کورې کتنې په حق له باندې یو کتاب جوړ کړ او هغه کتاب کې د امریکا سپوچی مقاله ته هم ځای ورکړل چې هغه مقاله ته د خپل اثر په سریس کې ځای ورته ورکړه او چاپ یې کړل. وروسته بیا په 1500 مېرډی کال کې دغه کوم کتاب چې ابسو په لاتیني ژبه باندې وژباړل شو او په سریس کې یو جغرافي پیو وړاندیز وکړل چې دغه وچه د ټوټې د کشف کوونکي په نامه باندې امریکا باندې ونمول سي. یعنی دغه کوم کتاب چې دی چاپ کړی وو دغه کومه لیکنه چې سوی مقاله چې سوی نو په هغه وخت کې دغه یو شخص غوښتنه وکړله تر څو دغه ځکه چې چا کشف کړی د کوم مقاله چې لیکلې ده دغه امریکا لوی وچه باید د هغه په نامه سره ونمول سي. نو په لومړي کې درنو زده کوونکو په لومړي کې دغه لوی وچه چې و دغه امریکا په نامه سره ونمول سپله او د دنو مرتور کول سو. وروسته د هغه څخه قدرمنو بلری ځکونکو په 1500 کې شامل د کال کې دغه کومه پلټین شي د سر تر سوري وي دا نور هم پرمختګ پیدا کړي او نور هم مخې ته ولاړ دي. نو د امریکا نوم په ټول لویدیځ نیمه کره کې ورته استعمال سو. یعنی دغه کوم نوم چې امریکا دغه کومه پلټین کړي وي امریکا سپوچی دغه پلټین کړي وي نو په همدې خاطر سره دغه لوی وچې ته د امریکانو کول سو او په ټوله لویدیځ نیمه کره کې د امریکانو مرتور کول سو او له هغه وخت څخه تر وروسته تر د نن ورځې پورې دغه لوی وچې د امریکا په نوم سره د امریکا د لوی وچې په نامه سره نومول شوې ده. په لومړي سر کې درنو زده کوونکو د امریکا نوم چې وو د استوا د کرښې د جنوب په برخه ته استعمالې ده. یعنی په اول سر کې چې کله دغه نوم استفاده کېده دا یوازې د استوا د کرښې د جنوب برخه ته دا نوم استعمالې ده چې د کولمب هغه ځای ته سفر کړی وو په هغه ځای کې میشته وو. خو وروسته بیا یې شمالي برخه هم په بر کې ونیول شمالي برخه هم د امریکا په نوم سره ونیول سول او په جغرافیه کې لومړی ځل د ګرهارد مارکتور په 1500 میلادي کال کې په خپله مشهوره نقشه کې د امریکا نوم یې ټولې لویدیځې نړۍ ته ور وپیژنده. نو خوږه ګلالي ځکونکو تر دې دم پورې موږ او تاسو د امریکا د لوی وچې د کشف په هکله معلومات ولوسته. اوس هم له راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د امریکا د لوی وچې د طبیعي غرونو په هکله معلومات لاسته راوړو. روز کوونکو امریکا لوی وچې چې طبيعي جغرافيې ته موږ تاسو وګورو نو امریکا لوی وچې زیات شمې طبيعي غرونه لري چې د هغوی له جملو څخه یې لومړنی په خواني ټیټ او زاړه غرونه دي چې په هغو کې د اپلاش غرونه شامل دي چې د شمالي امریکا د متحده ایالاتو په ختیځه برخه کې موقعیت لري او ټیټ غرونه چې دي د شمالي امریکا د متحده ایالاتو په ختیځه برخه کې ټیټ غرونه چې موجود دي د جیولوجي په لومړي دورې پورې اړه لري او د هغوی څخه منشأ اخلي. د وخت په تیریدو سره دغه غرونه لړۍ چې د اوږدوالي لږ سوي دي او په اوسني وخت کې د ګردو لوړو څوکو زوړ لرونکو لمنو او پراخو وادیو لرونکي ده او دغه غرونه چې د شمال ختیځ څخه د جنوب لوېدیځ پر لور باندې د 1500 کیلومتره په اوږدوالي باندې غځېدل دي او لوړه څوکه چې ده د باغدان په نامه سره یاد شوې ده، یا هم د بلک دوم په نامه سره یاد شوی ده چې 2000